درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله.
د لوی او مهربان خدای په نامه، کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امیده او ناشکره شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو، نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
ډېرو قدرمنو اوریدونکو، د سلامونو په وړاندې کولو سره نن د سه شنبې ورځ د 1402 لمریز کال د زمري میاشتې 24مه د 1445 قمري کال د محرم الحرام میاشتې 28مه او د 2023 زیږدیز کال د اګست میاشتې 15مه نیټه ده. زمان الله زمانی د خپل ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم تر څو د نن ورځې یو ساعته مازدیګرنۍ خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران افغانستان سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. بیا به روسیې ته د چین د دفاع وزیر سفر تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. وروسته به هم له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو کلیزې په تړاو د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور له امیر ښاغلي صدیق الله بدلون قریشی سره زموږ د همکار محمد آصف شنواری مرکه واورئ. او ورپسې به هم د ایران او افغانستان مطبوعاتو ته کتنه وکړو. بیا به هم د تلپاتې وږمې خپرونې ته غوږ شي او په پای کې به هم لویدیځ آسیا په تېرو اونۍ کې پروګرام تاسو ته خپور شي. له دې سره به زموږ د نن ورځې پروګرام هم پای ته ورسیږي. قدرمنو اوریدونکو، دا تهران دی، د ایران اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو مو غږ له تهران راډیو څخه اورئ. نو هیله ده د خپرونې تر وروستي شیبو زموږ ملتیا وکړئ. اوس په تهران کې د مازدیګر څلور بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. پر شاه چراغ زیارت د جنایت کوونکو پر سزا رسولو د ایران د حکومت ټینګار. له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو دویمه کلیزه. د افغانستان طالبانو او د چین هوایي شرکت ترمنځ د همکارۍ هوکړه. او د ساینسټانو له لوري د دو فلسطیني ځوانانو په شهادت رسیدل. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د حکومت ویاند وای چې د شچراغ د جنایت عاملین یا مرتکبین به تر پیژندلو وروسته د خپلو اعمالو په سزا محکوم شي. د ایران د فارس خبری آژانس د راپور له مخې د ایران د حکومت ویاند علي بهادوري جهرمی د سه شنبه په ورځ له خبریالانو سره په مرکه کې ویلي چې د شچراغ ترګریز جنایت به په نړیواله کچه تعقیب شي او عاملین به یې تر پیژندلو وروسته د خپلو اعمالو په سزا محکوم شي. د ایران د حکومت ویان د ایران او امریکې ترمنځ د بندیانو د تبادلې بهیر ته په اشاره سره وویل د امریکې حکومت د خیالاتو پر ځای حقیقت در کړی دی. بهادوري جهرمی د وروستیو موافقو او د برجام د بیا احیا ترمنځ د اړیکو د احتمال په اړه وویل د بندیانو د تبادلې یا د بند شویو ملکیتونو د خلاصون موضوع د برجام په خبرو اترو او د غیر قانوني بندیزونو له لرې کولو سره مستقیمه اړیکه نه لري. د ایران د حکومت ویاند همدارنګه د هلمند سیند د حقونو د برابرولو لپاره د ایران د حکومت د هڅولو په اړه وویل د هلمند سیند د حقونو د ترلاسه کولو لپاره د ایران د تخنیکي پلاوي لخوا د هلمند سیند د وضعیت د دهرارود د اوبو د اندازه کولو سټیشن لیدنه ترسره کړې او بیا اندازه کولو چاره به راتلونکي میاشتو کې هم ترسره شي. د ایران د قضایه قوې ویان د شاه چراغ علیه السلام په زیارت باندې د ترهګریزې حملې په اړه د بشري حقونو د مدافعانو په چوپتیا نیوکه وکړه. د ایران د فارس خبری آژانس د راپور له مخې د ایران د قضایه قوې ویان مسعود ستایشی د سه شنبه په ورځ د خبریالانو او د رسنیو د فعالانو له یوې ډلې سره په کتنه کې په دغه زیارت د ترهګریزې پیښې په اړه د بشري حقونو د مدافعینو په توګه ادعا کوونکو په چوپتیا نیوکه وکړه. هغه زیاته کړه چې له بده مرغه چې ترهګریز بریدونه د نړیوالو ترهګرو له خوا پلانیږي او په اړه یې د بشري حقونو د اطاعت کوونکو غږ نه پورته کیږي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهر الدین په یوه خبري غونډه کې د شاه چراغ زیارت روستي پیخه وغندله او د ایران او تاجکستان پر خواړي کوې ټینګار وکړ. د فارس خبری آژانس د راپور له مخې د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر په ترهګرو ډلو کې د دغه هیواد د اتباعو د جذبولو په هکله د فارس خبریال پوښتنې په ځواب کې وویل چې موږ د دغې ترهګري پیښې په هکله د رسنیو له لارې خبر شو او تر اوسه موږ له ایران څخه په دې هکله هیڅ معلومات نه دي ترلاسه کړي. نوموړی زیاته کړې چې د دوست او ورور هیواد د ایران له اړوندو بنسټونو سره همکارۍ ته چمتو یو. په تهران کې د ترکیې سفارت هم په ټولنیزو شبکو کې په ترکی او فارسي ژبو د یوه پیغام په خپرولو سره د شاه چراغ پر زیارت وسلوال برید غندلی دی. د یکشنبه په مخام یو تکفیری کس د ایران د جنوب د فارس ولایت په مرکز شیراز کې د حضرت احمد بن موسی علیه السلام سپیشل زیارت ته ننوت او له دروازې څخه یې پر زیارت کوونکو او خادمانو ډزې پیل کړې. په دې تر اګریزه پیخه کې 2 تنه شهیدان او 8 تنه نور هم ټپیان شوي دي. او همدارنګه قدرمن اوریدونکو، نن په افغانستان کې د امریکایي یرغلګرو د وتلو ورځ ده چې دویمه کلیزه کیږي. نو په دې اړه زموږ د همکار رالیږل شوی راپور یو ځای اورو.
نن د زمري یا اسد د میاشتې 23 نیټه ده چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو او د افغانستان د خپلواکۍ له ورځې سره برابره ده. لکه نه هم چې اسلامي امارت افغانستان کې واک ته رسېدلی، دا ورځ په ټول افغانستان کې په شاندارو مراسمو سره لمانځل کیږي. افغانان وایي لکه چې افغانستان کې اسلامي امارات واکمن شوی، د غلا، فساد او نورو جنایي جرمونو کچه ټیټه شوې. عبدالسلام محمدی د غزنی ښار یو تن اوسیدونکی دی، وایي چې اوس په افغانستان کې ډېر امن دی او د پخوا په څېر فساد نشته.
اسلامي امارت پر اتک سره خو د ډېرو فسادونو مخه نیول شوې، د امنیت خو موږ تاسې سل په سل کې شاهدان یو چې امنیت خو الحمدلله سوی ده، غلاوي نشته، چور نشته، خلک په ډاډ سره ګرځېد شپه ورځ.
جاوید بیا یو بل تن اوسیدونکی دی، نوموړی د افغانستان اوسنی وضعیت ستایي خو د اسلامي امارت له چارواکو دا غوښتنه لري چې د زده کړې او کار په برخه کې دي نور هم ګامونه چټک شي.
لکه څرنګه چې د اسلامي امارت 2 کاله پوره شول، نو موږ ډېر خوشحاله یو چې د غلا او فساد کچه کمه شوې ده. نو په دې کې څه نا څه د تعلیم کچه هم باید پام وشي او چټک ګامونه واخیستل شي.
د دې تر څنګ د غزنی مرستیال والی مولوی رحیم الله محمود وایي چې د دوی هڅې روانې دي او ډېر ژر به شته ستونزې حل شي.
پانتونونو په باره او د مکتبو په باره کې وي، تعلیم تربیه او که د صحت په بخش کې وي، کوشش زیات روان ده. الحمدلله الله ته امید شته چې دغه څه مشکلات چې شته دا به الله حل کړي.
که څه هم د امریکا له لوري د افغانستان شتمنۍ کنګل، خو بیا هم په دې هېواد کې د بیا رغونې، بنسټیزې، روغتیا او نورې مختلفې چارې مخ پر وړاندې روانې دي. نعمت الله افغان، تهران رادیو، غزنی.
د خبرونو دوام. د افغانستان د طالبانو حکومت له چینایي کمپنۍ هواوی سره همکاري کوي. چین یو له هغو هیوادونو څخه دی چې واک ته د طالبانو له رسېدو یې له افغانستان سره اړیکې ډېرې شوي دي او په تېرو 2 کلونو کې له افغان طالبانو سره د سرو زرو، ډبرو سکرو او تیلو د استخراج په برخه کې ګڼ لوی تړونونه هم لاسلیک کړي دي. د افغانستان د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت امنیتي چارو استازي مولوي عبدالله مختار د چینایي هوای کمپنی له اساس سره کتنه کړې ده. ډیر نادر راپور له مخې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو د وزارت له رسمي ټویټر پاڼې څخه د سه‌شنبې په ورځ د دوی د کورنۍ چارو د وزارت د امنیتي استازي مولوي عبدالله مختار او هواوی په نوم د چینایي شرکت د استازو ترمنځ د لیدنې خبر ورکړی چې پر مهال د ټکنالوژۍ او یو شمېر نورو پروژو په اړه خبرې کړې دي. په کابل کې د دې لیدنې پر مهال مولوی عبدالله مختار ویلي په پام کې لري چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې پرمختللي کمرې نصب کړي او دغه پروژه په ښه کیفیت او مناسب قیمت تطبیق کړي. پاکستان ادعا کړی چې د افغانستان په خوست ښار کې د 14 په پایله کې د تحریک طالبانو غړي وژل دي. پاکستان امنیتي سرچینو ادعا کړی چې د افغانستان په خوست ښار کې د دوشنبه په ورځ په 14 کې وژل شوي کسان د تحریک طالبان پاکستان د ترهګریزې ډلې غړي وو. د ایرنادر راپور له مخې د پاکستان امنیتي سرچینو د سه‌شنبه په ورځ ادعا وکړه چې د خوست په ښار کې د 14 اصلي هدف د تحریک طالبان پاکستان ډله وه چې د دغې ډلې د حافظ ګل بهادر څانګې 4 جنګیالي وژل شوي دي. دغه راز د پاکستان طالبانو ډلې د یو مشر د دغه هېواد سیمه ییزو رسنیو ته ویلي چې دغې ډلې د افغانستان په خوست کې د پرونۍ 14 له امله خپل 4 غړي هم له لاسه ورکړي دي. نړیوال بانک په نړۍ کې د خوراکي توکو د بیې لوړېدو ته په اشاره سره اعلان وکړ چې په ایران کې د خوراکي توکو د انفلانسیون کچه نیمایي څخه زیات 2% ته راښکته شوې ده. د تصنیم خبري اژانس خبر له مخې دغه نړیوال سازمان د تیرو میاشتو په راپور کې ایران د خوراکي توکو د انفلانسیون له اړخه د نړۍ له 10 مخکښو هیوادونو څخه و، خو په هغه راپور کې چې په دې وروستیو کې خپور شوی او د 2023 کال د جون په میاشت کې د 12 میاشتو د انفلاسیون په تړاو معلومات خپاره کړي، په کې ایران ځای نه لري. د روسیې او بیلابیلو هیوادونو دفاع وزیرانو په حضور کې د روسیې د پوځي ټکنالوژۍ په نړیوال اندازتون کې د ایران اسلامي جمهوریت د دفاعي توانمنۍ ښودنه وشوه. ایرنا خبری آژانس وایي چې د روسیې د پوځ د 2023 کال د روسیې د پوځ ټکنالوژۍ او اټوم نړیوال نندارتون د دوشنبې په ورځ په مسکو کې پرانستل شو چې پکې د ایران وروستۍ دفاعي او پوځي وړتیاوې نندارې ته وړاندې شوې. د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو د آرم د 2023 په نندارتون کې د ګډون په ترڅ کې د ایران د بیړۍ څخه لیدنه وکړه او د ایران د وروستیو پوځي او دفاعي تولیداتو او ټکنالوژۍ په اړه معلومات ترلاسه کړل. د بیلاروس، ارمنستان، پاکستان او ازبکستان د دفاع وزیرانو هم د مسکو په پوځي نندارتون په لومړۍ ورځ د ایران له برخې څخه لیدنه وکړه. او وروستۍ خبر همدا چې ساینوستي پوځیانو د لویدیځې غاړې په ختیځ کې د عقبۍ جبر کمپ ته له ننوتلو وروسته دوه تنه فلسطیني ځوانان په ډزو ویشتي او شهیدان کړي دي. د افغان غږ خبري اژانس د خبر له مخې نن سهار د لویدیځې غاړې ختیځ د عقبۍ جبر په کمپ کې له ساینوستي پوځیانو سره په نښته کې دوه فلسطیني ځوانان شهیدان شوي دي. د فلسطین د عامې روغتیا وزارت اعلان کړی چې 18 کلن قصی عمر اللوجی او 43 کلن محمد ربی نجوم ته نن سهار په سختو نښتو کې د ساینوستي پوځیانو په ډزو کې په شهادت رسیدلی دي. د دغه دو فلسطیني ځوانانو په شهادت سره د روان کال له پیل تر اوسه د فلسطیني شهیدانو شمیر 228 تنو ته لوړ شوی او له دغو کسانو څخه 14 تنه یوازې د همدې میاشتې په لومړۍ نیمایي کې په شهادت رسیدلی دي.
سیاسی تبصرہ.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، بیا هم تاسو را بولو د نن ورځې د سیاسي تبصرې برخې ته چې موضوع یې د روسیې ته د چین د دفاع د وزیر سفر. روسیه او بیلاروس ته د چین د دفاع وزیر لی شنګفور سفر خی چې بیجینګ د اوکراین د کړکیچ د حل لپاره د ډیپلوماسۍ ترڅنګ د لویدیځ پر وړاندې د ختیځ د ځواک د پیاوړتیا سیاست هم په جدي توګه تعقیبوي. حقیقت دا دی چې چین او روسیې ته په وروستیو کلونو کې د لویدیځ پر وړاندې د یووالي تګلارې په چوکاټ کې په بیلابیلو برخو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري یوازې په پوځي او امنیتي برخو کې نه ده، بلکې د اقتصاد، سیاست، ډیپلوماسۍ، کلتور، ساینس او ټکنالوژي او د عامې روغتیا په برخو کې هم ډیره انعطاف منونکې، هر اړخیزه او په ځینو مواردو کې ډیره توجه لري. په همدې حال کې لویدیځ فکر کوي چې د بیجینګ او مسکو ترمنځ د ځینو ستراتیژیکو اختلافونو له امله به د دواړو خواوو اړیکې نازکې پاتې شي، خو پر روسیې او چین د لویدیځ بندیزونه او پر مسکو د بیجینګ باندې د امریکا او اروپایي هیوادونو د فشارونو شدت او په پای کې د لویدیځ له لوري د اوکراین کړکیچ د چین او روسیې ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو د ټینګښت په لور حرکت ګړندی کړی دی. د دغه سفر په اړه د نړیوالو چارو کارپوه لی کاتی وایي امریکا او لویدیځ دا تصور نه کولو چې چین او روسیه به خپل ځینې توپیرونه له پامه غورځوي او د هر اړخیزو همکاریو د پراختیا او ژورتیا لاره به غوره کړي. له همدې امله امریکا او اروپایي هیوادونو په تیره بیا د اوکراین له کړکیچ وروسته له روسیې څخه د چین د جلا کېدو لپاره پراخې هڅې وکړي چې کومه پایله یې ورنه کړه. په همدې حال کې هغه څه چې له چین سره د لویدیځ د ناخوښۍ لامل ښکاري د اوکراین په کړکیچ کې له روسیې سره د بیجینګ لاسوهنه ده چې امریکا او اروپایي هیوادونه یې په دې برخه کې مخشوش کړي او پر چیني تورونه پورې کړي چې د اوکراین په جګړه کې له روسیې سره مرسته کوي. د چین د ملي ولسي کانګرس د دایمي کمیټې د پخواني مشر لی ژانشو په وینا چین په بشپړ توګه د خپل ملي منافعو د ساتنې په موخه په اوکراین کې د مسکو اقدامات ساری او ورسره مرسته کوي. په همدې حال کې لویدیز په تیره بیا امریکا له روسیې سره د چین هر اړخیز ملاتړ د روسیې پر وړاندې د خپلو بندیزونو د ناکامېدو یو لامل ګڼي. د نړیوالو چارو کارپو هی سنگ تسو وایي لویدیز هیله درلوده چې پر روسیې بندیزونه به د دغه هیواد د اوکراین په کړکیچ کې په ګونډو کړي. نه یوازې دا چې داسې ونه شول، بلکې ختیځ جبهې د لویدیز پر وړاندې د خپلو اړیکو او پوځي دریز په پیاوړي کولو سره په عملي توګه وښودله چې مقاومت کولی شي. هغه زیاتوي لویدیز باید هر ډول جبر او تیری ودروي او هغه لګښتونه چې د اوکراین په جګړه کې مصرفوي د اروپایي هیوادونو په وګړو کې اما افکار د حکومتونو پر ضد راپارولي دي. په هر صورت روسیې ته د چین د دفاع وزیر سفر دا ښیي چې د مسکو او بیجنګ ترمنځ د اختلافونو د رامنځته کولو او له روسیې څخه د چین د لرې کولو لپاره د لویدیز په ځانګړې توګه د امریکا هڅې نه یوازې کار نه دی کړی، بلکې اړیکې یې پیاوړې کړي هم دي. د سیبریخي چې له لویدیز څخه ختیځ ته د واک د غځېدو له واقعیت سره امریکا د خپل نړیوال پاور ځواک له لاسه ورکولو له امله اندېښمنه ده چې دا پروسه په حقیقت کې پیل شوې ده. د امریکا له نظره چین له روسیې سره د خپلو اړیکو په ټینګولو سره لویدیز ته په ستراتیژیکو برخو کې خنډونه رامنځته کولی شي. په سیمه ایزو او نړیوالو تبادلاتو کې د ډالرو د موقف کمزوري کېدل د نړیوالو پرمختګونو او اړیکو کې د ختیځ د موقف د پیاوړتیا ترڅنګ د امریکا نړیوال دریز نور هم کمزوری کوي. له همدې امله روسیې ته د چین د دفاع وزیر هم سفر نور هم ډیر مهم دی. ډیرو قدرمنو اوریدونکو بیا هم تاسو ته خراغ لاس وایو. نن په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وتلو دویمه کلیزه ده او همدارنګه په دې اړه به زموږ نور پروګرامونه هم تاسو ته خپاره شي چې ځانګړې مرکه ده. زموږ همکار ښاغلی محمد آصف شینواری د ننګرهار ولایت د اطلاعاتو کلتور له امیر ښاغلی صدیق الله بدلون قریشی سره ترسره کړي. نو دا مرکه به واورئ، ورپسې به زموږ نور پروګرامونه هم تاسو ته خپاره شي چې د ایران او افغانستان مطبوعاتو ته کتنه ده، او ورپسې همدارنګه د تلپاتې وږمې پروګرام دی، ورپسې هم د لویدیز آسیا په تیرونی کې پروګرام دی چې تاسو ته به دا پروګرامونه پرله پسې نشر سي. او همدارنګه بیا هم یادونه کوم چې www.parstoday.ir/pa زموږ د ویبپاڼې پته ده، او تاسو کولی شئ په دغه ویبپاڼه کې د سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه او بیلابیل علمي او کلتوري مطلبونه واورئ او مطالعه کړئ. او همدارنګه pashtonahnavi@yahoo.com زموږ ایمیل ادرس دی چې تاسو کولی شئ له دې لارې زموږ سره خپل نظرونه وړاندیزونه او نیوکې شریکې کړئ. ستاسو د مثبتو نیوکو وړاندیزونو او نظرونو ته سترګې په لاره یو. نو قدرمنو اوریدونکو، د دې تر څنګ چې د راډیو خبرونه په شوندۍ بڼه اورئ، نو نور مطلبونه او بیلابیل کلتوري علمي مطلبونه تاسو په سایټ کې کتلی او اورېدلی شئ. نو هیله ده چې تر خپرونې د وروستیو شیبو پورې زموږ ملتیا وکړئ.
ښاغلی مولوی صدیق الله بدلون قریشی د ننګرهار د اطلاعاتو کلتور ریاست د اطلاعاتو عامر، اول خو مننه چې موږ ته مو وخت راکړه د مرکې لپاره. د اسد یا زمری د میاشتې 24مه چې د اسلامي امارت د بریا د دویمه کالیزه ده، د دغې ورځې د نمانځنې لپاره په ننګرهار کې کوم تدابیر نیول شوي؟
بسم الله الرحمن الرحيم د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست د اسد سلیجستما چې د مبغانانو د ویاړ او د ابتکار ورځ ده دغه ورځ د منځنې دپاره د ښار په بېلابېلو واټونو کې دغه د اسلامي عمارت بیرغونه همدارنګه ځینې لیکنې شعارونه زړولي دي او همدارنګه ځینې ځایونو باندې چې کوم ځای کې د رنګونو ضرورت و هلته رنګونه کړي د ښار په فرهنګي برخه کې د ښاروالۍ په همکاري باندې بېلابېل نوښتونه راوستي ښکلاګانې راوستي او همدارنګه د دغې ورځې د ښې نمانځنو او لپاره یې د ځوانانو یو شمېر غونډې ترتیب کړي همدارنګه یو د اطلاعاتو فرهنګ د ریاست له لوري د ننګرهار په سطحه یوه لویه غونډه چې په هغې کې د آتشبازي ده همدارنګه په هغې کې تقریرونه دي یا د وینا یوه برخه ده یوه برخه په کې د مشاعره ده چې هغه به انشاءالله د مازدیګر مانځنه وروسته شروع کیږي او د شپې تر ناوخته پورې به دوام کوي همدارنګه په یو شمېر نورو برخو کې او په واټونو کې په ولسوالیو کې په ناحیو کې هم یو شمېر غونډې پلان شوي دي او امید شته ده چې هغه غونډې هم ترسره شي
د اسد صدر ویشتمې د عامه پوهاوي دپاره لا ډېر کار ته اړتیا ده چې د ځوان نسل په ذهن کې دا مسله راشي په لرې پرتو سیمو کې په ولسوالیو کې هم د دغې ورځې د پوهاوي دپاره څه پروګرامونه نیول شوي دي
په ټولو ولسوالیو کې د دغې ورځې د نمانځلو دپاره خاص تدابیر نیول شوي دي او همدې دپاره په اړوند ولسوالیو کې او د ولسوالانو په مشرۍ باندې کمیټې جوړې شوې تر څو پورې دغه ورځ بون مانځي او د ځوانانو د پوهاوي د ټولنې د نورو قشرونو د پوهاوي لپاره د حجاقه په ریاست له لوري د مسجد امامانو ته دنده ورکړل شوې ده تر څو پورې دغه موضوع باندې بحث وکړي او په اړونده موارد چې کوم دي په دې کې په هغې باندې خلک وپوهوي ځینې نورې برنامې هم ورته نیول شوي دي ګډې ناشتې هلته ترسره شوي دي همدارنګه د راډیوګانو له لارې هم یو شمېر برنامې جوړې شوې وي په دې باره کې وړاندې شوي ولسونو ته او زمونږ هم امید شته ده چې انشاءالله په دې برخه کې به هغه چې څومره زمونږ وستوانو هغې مطابق مو همه پوهاوی کړی او لا لګیا یو دغې برخه کې پوهاوی کوو
قریشي صاحب د اسد اتهویشتمه هم د افغانستان په تاریخ کې یوه ځانګړې ورځ ده د انګلیسانو د ماتې ورځ د ورځ ده په افغانستان کې او د اسد د څلرویشتمې سره په څلور ورځې تفاوت وروسته رارسیږي د هغې ورځې دپاره هم څه ځانګړې پروګرامونه شته
نو انشاءالله امید شته ده چې دا ورځ هم ونمانځل شي په یو لړ خاص مراسمو کې همدارنګه هم د سمبولي نو د ټولو ورځو دپاره مو اراده شته نمانځنې شته ده خو زمونږ ډېر تمرکز به په څلرویشتم دی اسدي
امنیتي لحاظ باندې راته ویلی شي خلکو سره اندېښنې کوي د هغوی د اندېښنو د لرې کولو دپاره هم څه ترتیبات نیول شوي دي مثلا امنیتي ګزمې یا چک پوینټونه په دې ورځو کې څوک خصوصاً هغه ځینو کې چې د خلکو د راټولېدو امکانات شته دي او د مراسمو لپاره تدابیر څنګه دي
نو انشاءالله د په امنیتي برخه کې زمونږ د امنیتي ګډ کمیسیون جوړ شوی چې د ولایت مشري کوي نو په ټولو برخو کې چې هلته اړتیا ده که هغه ګزمې وي که هغه چک پوینټونه وي که هغه ورته نور کوم ترتیبات وي نو هغه انشاءالله نیول شوي دي په پام کې او تر اوسه پورې د امنیت په برخه کې د پخوا په پرتله خوځښتونه زیات شوي دي انشاءالله امید شته ده چې امنیتي برخه کې به کومه ستونزه ونه لرو
وروستۍ پوښتنه کوم پیغام به م څه دی خلکو ته د دغې ورځې په مناسبت
زما د ټولو ننګرهار میشتو نه دا غوښتنه ده چې راشي دغه د اسد څلرویشتمه د مونږ سره په ګډه ونمانځي او د دغې ورځې دپاره د دغې ورځې هغه اهمیت خپلو اولادونو ته خپلو کورنۍ غړو ته وړاندې کړي او دغه د ویاړلې ورځ چې د افغانستان ملت دې دپاره شل کاله قرباني ورکړې ده او قسمه قسمه تکلیفونه او شهدا او معلولین یې لرلې دي نو د دغې ورځې د نمانځنې دپاره خاص توجه وکړي خاص پاملرنه وکړي او دغه ورځ ښه په ویاړ ونمانځي ښه په شوق او ذوق یې ونمانځي
روت سپانو تا کتنه
د تهران رادیو درنو قدرمنو اوریدونکو سلامونه او وخت مو په خیر. زه فاطمی لخپل محترم همکار
صادق حسین
سرستاسي درنو په خدمت کې حاضر شویم او په دې خبرونه کې به د ایران او افغانستان مطبوعاتو ته کتنه وکړو. هیله ده چې خبرونه را سره تر پای پورې واورئ.
خوګور دن کو په سر کې ورزو د ایران اطلاعات ورسپانې ته د ورسپانې د نن ورځې په مطالبو کې لیکلي دي. د سیستان او بلوچستان ولایت د بحرانونو د مدیریت د دفتر مشروي د دوړو او خراب هوا د زیاتېدا له کبله د سیستان په سیمه کې پرون دوشنبه دفترونه تړل شوي وو. مجید محبی لامر خبری آژانس سره په مرکه کې زیاته کړې ده د دوړو د زیاتوالي او د سیمې د خلکو د روغتیایي وضعیت د پاملرنې له کبله تېره ورځ د طبي خدماتي ادارو او د مرکزي څانګو پرته ټول دفترونه تړل شوي وو. د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت د بحرانونو د مدیریت د مرکزي دفتر د پریکړې له مخې ټاکل شوي وه چې د تېر یکشنبې د شپې تر پای پورې په زابل کې دفترونه د 200 ځن سره د دوشنبه په سهار خپل کار پیل کړی، خو د دوړو د شدت له کبله کار بند کړ. محبی څرګنده کړې ده د ایران د سیستان په سیمه کې د طوفان او ګلې له کبله 1,20 کسان طبي مرکزونو او روغتونونو ته تللي دي. دغه ورځپاڼه په بل مطلب کلي کې د ایران د کرمان ولایت د منوجان ښار اما انقلابي څرنوال دغه ښار د طیباد سیمې په یو کلي کې د 4 کسانو د وژل کېدا خبر ورکړ. هغه زیاته کړه لومړنۍ څېړنې ښایي چې دغه پیښه د شخصي اختلافاتو له کبله رامنځته شوې ده، خو دقیق معلومات به وروسته روښانه شي. د معلوماتو له مخې په دغه پیښه کې یو پلار او زوی او دوه د هغوی خورونه وژل شوي دي.
د ایران اطلاعات ورسپانې په یو بل مطلب کې داسې لیکي، د صنایعو قانونو او سوداګرۍ وزیر د کوچنیو صنایعو د ملاتړ په اړه پالیسي اعلان کړه او ویې ویل دا صنعتونه لویو پانګونو ته اړتیا نه لري، هر څوک کولی شي د هیواد په اقتصادي پرمختګ او د کارموندنې په برخه کې ونډه واخلي. دغه ورځپاڼه بیا د ایرنا د راپور له مخې لیکي، عباس علي آبادي پرون د دغه هیواد د ښارګوټو او صنعتي سیمو د 40 صنعتي زیربنایي پروژو د پرانستلو په مراسمو کې د 2,948 میلیارد تومان په پانګونې سره وویل په دغه هیواد کې د لګښتونو او صنعتونو د پیاوړي کولو په موخه د صنعتي کلسترونو د جوړولو اړتیا شته. نوموړي زیاته کړه ده چې د صنعت په برخه کې د یو حرکت په بڼه د صنعت وزارت په چوکاټ کې به صنعتي املاکو ته پراختیا ورکړو او نیمه پای پروژې به په بشپړولو سره په نوي صنعتي املاک جوړ کړو. له دغه ورځپاڼې یو بل مطلب لیکلی شو چې دا د روان کال تر پایه به خصوصي سکتور په هیواد کې د ګرځنده ټلیفونونو تولید له دولتي اسانتیاو څخه په استفادې 1,000,000 ته لوړ کړي. دا خبره د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزیر سلاکار او د پیام نړیوال هوایی ډګر او د ځانګړي اقتصادي زون اجرایوي رئیس اکبر قنبرپور اعلان کړه او ویې ویل د خصوصي سکتور دوه شرکتونه به د روان کال تر پایه پورې په دې سیمه کې 1,000,000 موبایلونه تولید کړي، چې له دې شمېر څخه به یې 300,000 هغه ټلیفونونه وي چې په ټولو ټکنالوژۍ کارونې سنبال وي. او له دې ورځپاڼې وروسته مطلب دا دی چې په ایران کې متشبسین په ملي تولیداتو کې د ریکورد او انفلانسیون د دوام په اړه اندېښمن دي. د 1,402 مریزکال له پیله چې د تولید د ودې او د انفلانسیون د کنټرول کار نومول شوی نږدې 15 میاشتې تیرې شوي، خو سوداګر لا هم په ملي اقتصاد کې د انفلانسیون د دوام او په ملي تولید کې د ډیر کمښت څخه شکایت کوي.
خوګو اوریدونکو، اطلاعات روز ورځپاڼې د نن ورځې په مطالبو کې لیکلي دي. د صلاح الدین ربانی په مشرۍ جمعیت اسلامی ګوند طالبانو د واکمنۍ د دوهمې کلیزې په مناسبت ویل دي چې پر افغانستان د دې ډلې د واکمنولو لا وخته د افغانستان په خاوره کې د نړیوالو سیمه ییزو سولې پر خلاف ټول ګواښونه لکه ټیرورزم، افراطیت، د نشه ییزو توکو قاچاق او سرحدي نښتې پیاوړې شوي دي. نن د سه‌شنبې ورځ یعنی د زمري د میاشتې څلورویشتمه نېټه د طالبانو په لاس د کابل له سقوط سره برابره ده. جمعیت اسلامی ویلی دی چې دوه کاله وړاندې په همدې ورځ افغانستان تر شلو کلونو وروسته د ځانګړو داخلي او بهرنیو کړیو د عاملینو او د سیاسي ټولنې د یوې برخې د غفلت له وجې یو ځل بیا تاوتریخجن، افراطیت، بې نظمي او ځپنې ته ولوېده. د دې ګوند په اعلامیه کې ویل شوي دي چې د طالبانو د دوه کلنۍ واکمنۍ عمده پیغام د خلکو د ارادې ځپل او همداراز په ملي او نړیواله کچه د یوې منفورې او منځوي مجموعي په توګه د دې ډلې ثابتېدل دي. هغه زیاته کړې ده طالبان چې د افغانستان پر ښځو او سړیو هر څومره ظلم کوي په هماغه کچه د افغانستان وګړو او نړیوالو دولتونو او حتی یو څو ګوته په شمېر ملتړو ته د دوی د نه منلو د تعامل او ملیشیا توب ماهیت څرګندېږي. د جمعیت اسلامی ګوند په اعلامیه کې ویل شوي دي چې د طالبانو له تمدنه د تیښتې، نیابتي او دښمنانه ماهیت بربنډېدل د دې ډلې د حاکمیت عمر راکمولی شي. د افغانستان جمعیت اسلامی ګوند بیا زیاته کړې ده چې د افغانستان لپاره د طالبانو د کلتوري ګواښونو د درک له مخې د کلتوري ځواکونو په ځانګړې توګه د علماو تحرک او انسجام اړین دی چې د دیندارۍ او افغانستان د وګړو د کلتور په اړه د ناسم پوهاوي مخه ونیسي. دوی ګوند زیاته کړې ده زموږ په باور د طالبانو تفکر د ساري ناروغۍ پر وړاندې په مبارزې کې غفلت ټولنه له هر اړخه ناروغه او تاوتریخجنه کوي.
عزیزانو، د طالبانو تر واک لاندې دولتي ورځپاڼې یعنی هیواد بیا د طالبانو د بریا د دوهمې کلیزې په اړه د طالبانو د حکومت اعلامیه خپره کړې ده او لیکلې ده دوه کاله وړاندې د محرم الحرام د میاشتې په اوومه چې د اسد میاشتې له څلورویشتمې سره سمون خوري د دوی ځواکونو لخوا دوه دیرش ولایتونو له پرله پسې تصرف وروسته د کابل ښار هم ونیول شو او له همدې عمله مبارکي ورکړي دي. دوی دغه بریا نه یوازې افغانانو ته بلکې ټول اسلامي امت ته هم د ویاړ، بریا، سرولۍ احساس ورکولو لامل بللی. په دغه اعلامیه کې د نورو څرګندونو سربیره د طالبانو د مشر لخوا ژمنه لیکل شوې چې تر هغې چې ژوند او امکان لري د اسلامي شریعت په چوکاټ کې به د خپل ملت خدمت کوي، د هیواد د آبادۍ او سمسورتیا لپاره به کار کوي او بیا به نه پرېږدي چې کوم متجاوز زموږ د خاورې آزادۍ او استقلال ته ګواښ متوجه کړي. دغه ورځپاڼه بیا په یو بل مطلب کې داسې لیکي چې د طالبانو د ملي دفاع وزارت ویان وایي چې اوس د ملي دفاع وزارت ټولو ځواکونو ته یونیفورم ویشل شوی او یونیفورم یې اغوستی دی. په وینا کې د دغه وزارت ځواکونه د پوځي یونیفورم په اغوستلو کې غفلت وکړي نو دوی به د قوانینو پر اساس مجازات کیږي. دغه ورځپاڼه د ملي دفاع وزارت ویان د عنایت الله خارزمي له قوله لیکي او اوس چې د ملي دفاع وزارت ټول ځواکونه یونیفورم اغوندي که د پوځي یونیفورم په اغوستلو کې غفلت وکړي د قوانینو پر اساس به مجازات شي. د زیاته کړې ده چې د پخوانۍ ادارې توکي موږ ته رسیږي نو د دغه وزارت ځواکونه به اوس د پخوانۍ اردو له یونیفورم څخه کار واخلي، خو د دغه یونیفورم رنګ ښایي په راتلونکي کې بدلون ومومي. پوځي کارپوهان هم په دې باوري دي چې د یونیفورم اغوستل د هیواد او پوځي ادارو د نظم راوستلو لپاره خورا مهم دی. د پوځي چارو کارپو اسدالله ندیم بیا وویل چې پوځي یونیفورم د نظامي ډسپلین یوه روښانه بیلګه ده. د پوځي یونیفورم پرته دا روښانه نه ده چې آیا دوی نظامي دي که ملکي.
قدرمن اوریدونکو، د افغانستان اړونده هاشتې روز ورځپاڼې بیا په خپل مطلب کې لیکلي دي په مانش کانال کې د لږ تر لږه شپږو تنو افغان کډوالو له وژل کېدا وروسته د برېتانیا لومړي وزیر ریشی سوناک د هغوی پر وژل کېدا خوشیني څرګنده کړې ده. او دغه هیواد ته د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي لپاره د خپل حکومت پر هو ټینګار کړی. یورو نیوز ټلویزیون پرون راپور ورکړ چې ریشی سوناک د دغو کښتانو د مړینې په اړه د یوه وحشتناک ټراجیدۍ په توګه یادونه وکړه. هغه زیاته کړه چې برتانیا باید د غیر قانوني کډوالۍ د بهیر د پای ته رسولو لپاره بیړني اقدامات د ایجنډا په سر کې ونیسي. دا په داسې حال کې دي چې د زمري په یوویشتمه نیټه سهار شاوخوا دوه بجې شپږ تنه غونډ کډوال په یوه کښتۍ کې له څلوېښتو کسانو ډکه وه او هڅه یې کوله برتانیا ته د مانش کانال څخه تیر شي. مړه شول. دا پیښه د فرانسې د شمالي ساحل په اوبو کې رامنځته شوې ده. دغه ورځپاڼې په مطلب کې لیکلي دي په بدخشان ولایت کې ځایي سرچینې وایي په دغه ولایت کې یو غیر نظامي وګړي یو طالب جنګیالی په چکو وژلی او د دې ډلې دوه نور کسان یې ټپیان کړي هم دي. هاشیسو ورځپاڼې ته یوې سرچینې ویلي دي چې دا پیښه د فیض آباد په روغتون کې تر لفظي شخړې وروسته رامنځته شوې ده. د سرچینې د معلوماتو له مخې وژل شوی کس او ټپیان د یفتل ولسوالۍ اوسېدونکي دي. له وسلوالو طالبانو سره د دغه ملکي وګړو د نښتې د انګیزې په اړه معلومات نشته. طالبانو د دغه پیښې عامل نیولی دی او له ځان سره یې بوتلی دی.
ریزتون اوریدون کو رسپانو تا دکتنی لپروگرام چخه تا دغننه مطلب هم وقت پانده زایی که پای ترسیجی. نو حضر دمست اصول حضور اجازه وارو.
هر چیره چی از خوشحال و بریالی اوسه.
تل پاتې وژمې دیرو قدر مناوریدون کو زما فاطمی سلامونه او نیک هیلی اومنه. عزیزانو د خبروانی په دې شیبه کې د تلپاتې وژمه د پروګرام یو بل مطلب تاسو ته وړاندې کوم. هیله ده چې تاسو د خوخه ور وګرځی. عزتمنو دوستانو، د اسلامي انقلاب معظم لارښود فرمایي که د اسلامي هیوادونو ظرفیتونه او وړتیاوې د عراق ظرفیت، د ایران ظرفیت، د لویدیز آسیا او د شمالي افریقا د نورو هیوادونو ظرفیتونو سره راغونډ کړای شي، دغه وړتیاوې یو شي، دغه لاسونه په خپلو کې غوټه وخوري، نو هغه وخت به اسلامي امت وښایي چې الهي عزت ستوایی. ستر اسلامی تمدن به د دنیا ټولنو ته وشایی. زموږ هدف باید داوی او دا د اربعین لاریون دغه هدف ته د رسیدو یوه ښه وسیله ګرځېدلی شي. د اربعین په لاریون کې لسګونه هیوادونه ګډون کوي او د عراق د خلکو میلمانه کیږي. باید کوشش وکړو چې په دغه لاریون کې د مسلمانو وړونو ترمنځ مضبوط پیوند لا زیات کړو. د عراقي او غیر عراقي ترمنځ پیوند او تړون، د شیعه او سنی ترمنځ تړون، د عرب او فارس او د ترک او کورد ترمنځ تړون، دغه تړونونه د نیکمرغۍ لامل کیږي.
دغه پیوندونه د پروردگار د رحمت آیت دی. دشمن په مسلمانانو کې د تفرقې هڅه کوي، خو نه دی کامیاب شوی او د خدای تعالی په مرسته به هیڅ کله و نه توانیږي. ډیر عزتمنو اوریدونکو، د دغه مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو زه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم. د خدای په امان.
لویدیز آسیا په تیره اونۍ کې
ګرانو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. عزیزانو، د پروګرام په دغو شیبو کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوي یو. څو په تېره اونۍ کې د لویدیځې آسیا مهمو پیښو ته یوه کتنه وکړو. دوستانو، په تېره اونۍ کې په لویدیځ آسیا کې مهمې پیښې رامنځته شوي، چې د بحرین بدلونونه، د سوریې په پوځ باندې د داعش د ترهګرې ډلې برید، او په سعودي کې د اوکراین د جنګ پاکله د جدې غونډه په تېره اونۍ کې د لویدیځې آسیا تر ټولو مهمې پیښې وې. دلته یې وادمه کوو او بیا راګرځو ستاسو خدمت ته.
ایزانو، په بحرین کې په سلګونو بندیان د دوشنبه په ورځ د جو په مرکزی جیل کې لوک تړ کړي. د سیاسي بندیانو د حقوقو د نقضونې او د هغوی په حق کې د ظالمانه حکمونو د صادرېدو او په جیلونو کې د روغتیایي خدماتو د نشتون د دغه اعتراضونو له عواملو څخه دي. سیاسي بندیانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره او په ټینګار سره ویلي چې د جو د محبس چارواکي هغه لومړني حقوق چې حتی جنگي اسیران هم ورڅخه برخمن دي له سیاسي بندیانو څخه سپموي. اعلامیه کې راغلي چې سیاسي بندیان مجبور دي درې ویشت ساعته لا یو بل څخه بیلا او په بندا کوټه کې پاتې شي، او یوازې یو ساعت په ورځ کې کولی شي د شخصي کارونو د ترسره کولو لپاره وخت لري. د محبس چارواکي له بندیانو سره د ملاقات کوونکو وختونه سخت محدود کړي، او سیاسي بندیان له روغتیایي او طبي خدماتو نه محروم ساتل شوي دي. په بحرین کې د فروری د 14مې ائتلاف د اعلامیې په ترڅ کې له سیاسي بندیانو سره د پیوستون په اعلانولو سره د رژیم له لوري د دغو بندیانو د غوښتنو د ځواب ویلو په ضرورت باندې ټینګار وکړ. یاد ائتلاف له خلکو غوښتي چې د بندیانو بلنې ته ځواب ورکړي او د هغوی د خوشي کېدو او خلاف ورزي کوونکو مسؤلیتونو ته سزا ورکولو پورې د بندیانو تر څنګ ودرېږي. د بحرین د ډیموکراسۍ او د حقوقو د مؤسسې مشر احمد الودایی په دې هکله ویلي، کلونه کېږي چې په بحرین کې بندیان له خپلو حقوقو نه محروم شوي او له خپلو کوټو څخه د وتلو حق هم نه لري. مریم الخواجه د یوه سیاسي بندي لور ده چې په محبسونو کې زور او زیاتی پر وړاندې په اعتراض کې لوک تړ بیا کړی دی. مریم الخواجه د یو پیغام په ورلیږلو سره فرانس پریس ته ویلي چې زه د خپل پلار د ژوندانه په حقله اندېښمنه یم، نه غواړم زما د پلار مړی راته راوسپاري. پلار مې په 12 مې 12 نیټه کېږي چې په بند کې دی او ناروغ دی، خو روغتیایي او درملیز خدماتو ته لاسرسی نه لري. په جنیوا کې د اروپایي بشري حقوقو څارونکو ادارې لال خلیفہ رژیم څخه غوښتنه کړې ده چې د پاجو مرکزی زندان کې د سیاسي بندیانو پر ضد لا خپل سري اقداماتو او د هغوی له ځورونو څخه لاس واخلي. یا د اداره د یوې اعلامې په ترڅ کې وایي چې د جو د مرکزی جیل مسؤلینو په غرضي توګه د سیاسي بندیانو ځورونې زیاتې کړي دي. د دغې اعلامیې له مخې د آل خلیفہ په زندانونو کې د بندیانو ځورونې غیر قانوني توګه ترسره کیږي، ځکه چې بندیان د تیښتې او یا هم د بلوا جوړونې هڅه نه کوي. که چیرې بندیان هم د یادو اقداماتو لپاره هڅه کړې وي، بیا هم د زندان مسؤلینو له قضایي بهیر نه پرته نشي کولی په ډله ییزه توګه ټول بندیان له خپلو اساسي حقوقو محروم کړي او هغو شکنجه کړي. دې سره هم مهاله د بحرین د مختلفو سیمو خلکو هم د بندیانو د لوکتړ څخه د ملاتړ او د آل خلیفہ په زندانونو کې د بندیانو د ځورونې په خلاف پراخې مظاهرې وکړې. د شهیدانو او د بندیانو کورنۍ همدارنګه د بشري حقوقو فعالانو هم د مختلفو پیغامونو په لیږلو سره هغوی بندیانو سره چې لوک تړ کړی د پیوستون اعلان کړی دی. په زیاتو ښارونو کې اعتراض کوونکو په دیوالونو باندې د بندیانو د حقوقو د تامینولو او د هغوی د خوشي کولو په لړ کې شعارونه هم لیکلي دي. د بشري حقوقو فعال ابتسام اسان بیا څه موده مخکې ویلي چې په بحرین کې د سیاسي بندیانو شمیر له 2000 اوخت دی چې په ټوله په یوه ډیره ناوړه حالاتو کې بیا قرار لري. هغه جوابته کړي ده چې د بندیانو حالات سخت خواشینوونکي او ژړوونکي دي. هغوی د محرومیت په اوج کې دي او له لومړنیو انساني حقوقو څخه هم محروم دي. سپکاوي او بې عزتي کېږي او په نفسیاتي او فزیکي توګه تر سختو شکنجو لاندې دي. ځنې د ناروغۍ او درملیزو خدماتو لا نشټوالي له امله له تدریجي مرګ سره لاسو ګریوان دي.
د سعودي عربستان په جدې خار کې د اوکراین د جنگ په اکله د غونډې تر سره کېده د لویدیځ آسیا له نورو مهمو پیښو څخه بلل کیږي. د نړۍ د 24 هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو د شنبې او یک شنبې په ورځو کې په جدې کې د اوکراین د شخړې د هوارېدو په اکله غونډه وکړه. یا د غونډه له کومې پایلې او یا وړاندیز پرته د یوې اعلامیې په صادرېدو سره پای ته ورسېده. په اعلامیه کې یوازې د سلام مشورو د دوام او د جدې په غونډه کې د وړاندې شویو طرحونو د څېړلو په ضرورت ټینګار شوی دی. اعلامیه کې کلکه غندنه او هم د سولې لپاره کوم نوښت نه دی وړاندې شوی. لومړیو کې د روسیې د استازي د ګډون په هکله ځینې ګنګوسې موجودې وې، لیکن وروسته په ډاګه شوه چې کرملین دغه غونډې سره هیڅ دلچسپي نه لرله. د روسیې د نشتون له امله چې د اوکراین د شخړې یو اصلي لورې ده، د جدي غونډه مشورتي بڼه غوره کړه او د اوکراین د شخړو د هوارېدو لپاره یې خپل ډیپلوماټیک کارندوالۍ له لاسه ورکړه. یو مهم ټکی د اوکراین په کړکیچ کې د منځګړیتوب د رول د ادا کولو لپاره د عربستان ګروهنه ده. که څه سعودي د یوه میز په سر باندې د روسیې او د اوکراین د استازو په کچینولو بریالی نه شو، لیکن د نړۍ د 24 هیوادونو د چارواکو په ګډون سره غونډه ترسره کېده د سعودي عربستان لپاره یوه تبلیغاتي بریا وه. ټاکل شوی ده چې له لومړۍ غونډې 45 ورځې وروسته ګډونوالو بیا ځلې د اوکراین په هکله غونډه ترسره کړي. بل مهم ټکی دا و چې اوکراین زیاته هڅه وکړه له دغې غونډې څخه د خپلو ګټو د تامینولو په لړ کې کار واخلي او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولبا په دې هکله وویل، په تیرو څو اونیو کې د جدې په راتلونکې غونډه کې د ګډون لپاره د لیوالو هیوادونو شمیر زیات شوی. زه فکر کوم چې د جدې غونډه بریالۍ وه، ځکه د لومړي ځل لپاره نه یوازې د امریکا او د اروپا له استازو سره، بلکې د ټولې نړۍ د هیوادونو له استازو سره د اوکراین د کتنې لپاره یو فرصت برابر کړ.
ایزانو په سوری کې د پوځیانو په بس باندې د داعش د ترهګرۍ ډلګې خوناړې برید په تیرونې کې د لویدیځ آسیا یو بله مهمه پیښه ده. داعش ترهګرو تیرې سه شنبه د رقیب ولایت په ختیځه سیمه معدن عتیق کې د سوریې د پوځیانو په یو بس برید وکړ چې پکې لس تنه عسکر مړه او یو شمېر هم بیا ټپیان شول. د داعش ترګره ډله د پنځشنبه په شپه چې د ډېرو زور په دښتو کې دغه بس ته په کمین کې ناسته وه په بس باندې ډزې وکړې. دغه بس عسکر د ډېرو زور پوځي اډې ته لیږدول. دغه ترګر جنایت په داسې حال کې شوی چې د پیښې لازینا په لږ واټن کې امریکایي عسکر او د هغوی لاسپوڅي کوردي اورپکی بیا شتون لري او د هغوی اډې دي. د سوریه په بیلابیلو سیمو کې د داعش د ترګرې ډلې بریدونه په داسې حال کې زیات شوي چې د ځایي سرچینو په وینا امریکایي ځواکونو د سوریې له حکومت سره د جنگ په شرط له خپلو زندانونو څخه داعشیان خوشي کړي دي. امریکایي ځواکونو خوشي شوي داعشیانو ته روزنه ورکړې ده او بیا یې د سوریې په حکومت باندې د برید لپاره په وسلو سنبال کړي دي. امریکا غواړي په دې کار سره ووایي چې داعش په سوریه کې نه دی ختم شوی او امریکایي ځواکونه باید له هغوی سره د مقابلې لپاره په دغه هیواد کې پاتې شي.
اوریدونکو لویدیځ آسیا په تیره اونۍ کې د دغه نننۍ پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر ده موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله مملا او ملګری.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.